رادیو آشنا صدای آمریکا باشین.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم تا دې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوا لومړی به خبرونه واوري
د خبرونو لستونکو سید سلیمان شاه د متحده ایالاتو د پوز یو لړپړې متقاعد جنرال جوزف ویټل وای چې افغانستان نه د امریکایي عسکرو وتل په دوحه کې د بین الافغاني تفاهم د مذاکراتو سره تړلې دي. جنرال ویټل امریکا اکثر په یو ځانګړي مرکې کې د پنځشنبه په ورځ ویل داسې معلومیږي چې د سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو پیل کېدل موږ ته د دې فرصت راکوي چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو په کمولو پیل وکړو. جنرال جوزف چې له 2018 میلادي کال نه د 2019 میلادي کال د مارچ پورې د امریکا د پوز د مرکزی قماندانۍ یاسین کام عمومي قماندانو امریکا غږ ته ویل چې متحده ایالات په سیمه کې په فوق العاده توګه د دې توان لري چې د امریکایي عسکرو د شمیر له کمولو وروسته هم په افغانستان کې د تشدد او جنگ د زیاتېدو په صورت کې په ډېره چټکۍ مداخله وکړي. نوموړی متقاعد امریکایي جنرال په دې باور دی چې په افغانستان کې د عسکرو کمول هرگز په دې معنا نه دي چې موږ به د ضرورت په وخت کې د اقدام کولو لپاره ضروري منابع په سیمه کې ونه لرو. جنرال جوزف اوټل دا څرګندونه په داسې حال کې کړې دي چې د امریکا جمهور ډونالډ ټرمپ او پینټاګان تیر هفته اعلان کړی و چې سږکال د نومبر د میاشتې پورې به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو موجوده شمیر له 8000 شپږ سوه نه 4000 او 1500 ته راکم شي. او د سینټ کام موجوده قماندان جنرال کینیت فرانک مکینزی هم له امریکا غږ او د نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره تیر هفته په یوه ځانګړې مرکه کې ویلو چې په افغانستان کې د عسکرو د شمیر کمول د متحده ایالاتو د ښه نیت د څرګندولو په خاطر کیږي، خو په عین وخت کې هغه دا خبره هم وکړه نه غواړي چې په افغانستان کې ورته د یوه اشغالګر پوځ په نظر وکتل شي. په دوحه کې د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوې توافقنامې له مخې امریکایي عسکر به د 2021 میلادي کال د مې پورې له افغانستان نه وځي. جنرال جوزف اوټل ویل چې د عسکرو له وستلو وروسته به هم متحده ایالات خپل نظامي موجودیت په افغانستان کې باقی وساتي، حکومتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي او هم د داخلي او خارجي خطرونو په مقابل کې د خپل ځان نه دفاع وکړي. له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وستلو لپاره متحده ایالاتو دوه شرطونه وړاندې کړي. یو شرط دا و چې طالبان به له حکومت سره مخامخ مذاکرات کوي، او بل شرط دا و چې له القاعده سره به هر ډول انډیوالي او ملګرتیا پرېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سه شنبه په ورځ د واشنگتن د اټلانټیک د شورا په مؤسسه کې په خپل وینا کې ومنله چې دا وخت په افغانستان کې صرف د القاعده 200 غړي پاتې دي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د افغانستان د حکومت د ملي روغې جوړې د عالي شورا رئیس عبدالله وای چې په دوحه کې د طالبانو د استازو سره په روانو مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی، چې په دې جمله کې د سولې د مذاکراتو د مقرراتو د پروسیجرونو لپاره آمادګي نیول شامل و. عبدالله چې نن د جمعې په ورځ د وږي اسمبلې پاتېشتمې په کابل کې د پخواني جهادي مشر استاد برهان الدین رباني د مړینې د نهمې کلیزې په مراسمو کې وینا کوله، ویل چې د دواړو خواوو ترمنځ جدي بحثونه شوي دي خو هغه نور تفصیلات ورنه کړل. استاد رباني چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت په دوران کې له طالبانو سره د حکومت د سولې د عالي شورا مشري په غاړه لرله، د طالبانو د یو غړي په انتحاري حمله کې په خپل کور کې ناکاله پخوا ووژل شو. د جمهور رئیس اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح چې همدغې غونډې ته وینا کوله، ویلي چې د افغانستان ولس سوله غواړي، خو که جنگ د نورو سلو کلونو لپاره هم دوام ومومي اخر به په جنگ کې شامل خواوې ستړي کیږي او مجبوری به چې خپل ستونزې او اختلافات د سیاسي مذاکرات لارې حل او فصل کړي. په کابل کې زموږ خبرې الوای چې نن د جمعې د ورځې پورې په سمه توګه څرګند نه شو چې د طالبانو او حکومتي هیئت ترمنځ په مذاکراتو کې څومره پرمختګ شوی دی. دواړو خواوو په دې اړه مطبوعاتو ته څه نه دي ویلي. د غزنی د استیناف د محکمې دوه قاضیان تختول شوي دي. د غزنی د مرافع رئیس سکندر حیدری امریکا غږ سره د مرکې په وخت دغه پیښه تایید کړه. په تختول شو کسانو کې د استیناف د محکمې مرستيال اسد الله رحماني او د عام امنیت د محکمې قاضي شمس الحق شمس شاملو. هغه لغزنینا کابل ته پلار چې د میدان ورلګو په سیمه کې د سړک په غاړه لموټر نه راښکته شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر چې د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې د پنځشنبه په ورځ د تاجکستان د جمهور رئیس امام علي رحمان سره ملاقات وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو مطبوعاتي بیان کې چې نن د جمعې په ورځ د وګي پاتشتما په کابل کې خبره شوې راغلي چې ښاغلی اتمر د تاجکستان د مشر سره د افغانستان له خاورې نه جنوبی آسیا ته له مرکزی آسیا نه د انرژي او برېښنا د انتقالولو په اړه خبرې وکړې او همې د دوړخیزه سوداګرۍ او اقتصادي همکارۍ د پراخېدو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې تقریبا 14,000 ښځې چې د تیرو شپږو میاشتو په دوران کې په خپلو کورونو کې د جسماني تشدد او جنسي تیری ښکار شوې د علاج او درملنې لپاره کلینیکونو ته رجوع کړې ده. له بلې خوا د وزارت وایي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا د کووېډ نه صوبایي ویروس 15 تازه پیښې ثبت شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا یو چا وایي چې سږ کال د کورونا د کووېډ نه صوبایي ویروس له خپرېدو له امله د کابل په شمول په ولایتو کې د خوراکي موادو بیه زخته لوړه شوې. د یو چا په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د جمعې په ورځ خبره کړې راغلي په داسې حال کې چې د خوراکي موادو بیه لوړه شوې د حاصل لپاره د عامو خلکو قدرت او توان کم شوی دی. جمهور رئیس اشرف غنی د تذکرې په پاڼه کې د مور د نوم د لیکلو فرمان توشیح کړ. د جمهوری ریاست وایان صدیق صدیقی نن د جمعې په ورځ د وګی پاتشتمه په ټویټر کې ولیکل چې ښاغلی غنی د نفوسو د احوال د ثبتولو په قانون کې د کابینې لخوا د تعدیلاتو دراوستلو نو وروسته نوی قانون منظور کړ. د افغانستان د اطلاعات او کلتور د وزارت سرپرست رسول باوري وای حکومت په تیرو شپږو میاشتو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د قدیمی آثار او تاریخي ابیداتو د رغولو په ویش پروژو باندې کار پیل کړی او 2,000,000 ډالرې پرې مصرف کړي دي. تاسو دا خبرونه د امریکا غا واشنگټن نوري په داسې حال کې چې د امریکا د جمهوری ریاست انتخاباتو ته نږدې صرف یوه نیمه میاشت پاتې ده، دیموکراتان او جمهوری غوښتونکي دواړه د مشیګن په کلیدی او مهم یالت کې د راتلونکو انتخاباتو د ګټلو لپاره هڅه کوي، کوشش کوي چې د رایه ورکوونکو ملاتړ له مخکې نه حاصل کړي. که څه هم چې د غیالت جمهور رئیس ټرمپ د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې په ډیرو لږو رایو ګټلې، خو د عامه افکارو سرویګانې ښیي ممکن چې دا وری ورنه د هغه مخالف جو بایډن وګټي. د امریکا کا خبریال کین فارابخ په خپل ریپورت کې وای چې سپین ماڼۍ ته د رسیدو لپاره د دوړو سیاسي ګوندونو د کاندیدانو لپاره د مشیګن د یالت ګټل حتمی دي، خو ممکن چې د کورونا د کوینوس اوبای ویروس د خپرېدو له امله سکال ډیر کم خلک انتخاباتي حوزو ته درې اچول لپاره رجوع وکړي. په متحده ایالاتو کې د کورونا د کوینوس اوبای ویروس د خپرېدو نه وروسته د حقو شاګردانو د کورنې غړي د سخت ذهني فشار سره مخامخ شوي دي چې په ذهني او جسماني توګه معذور دي او په اسانۍ زده کړې نشي کولای. زمون غږ د واشنگټن نوري. په اسرائیل کې نن د جمعې په ورځ رسمان د دریو هفتو لپاره د کورونا د کوینوس اوبای ویروس د پرېدو د مخنیوي په خاطر د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو او د آزاد غونډو په جوړولو باندې بندیزونه ولګېدل. له بیت المقدس نه د امریکا غا خبریاله لینډا ګریسټن په خپل ریپورت کې وایي چې په اسرائیل کې دا اوبای ویروس په پوره سرعت او چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی او هر ورځ لږ تر لږه 15,000 کسان پرې اخته کیږي. زیاتره حکومتي او شخصي روغتونونه له عاجل ناروغانو دومره ډک شوي چې خالي بستر پکې نه ده پاتې. د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وای که څه هم چې ټولنیزې رسنۍ د جنگي مجرمانو په لټولو او د جرمونو په اړه د اسنادو او شواهدو په راټولولو کې مهم رول لوبوي، خو اوس مجرمان د مصنوعي پوهې نه په استفاده په فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کې اسناد لمنځه وړي او د متحده ایالاتو په جنوبي لویدیځو ایالتونو کې په زرګونو صحرایي مرغان هر ورځ په فضا کې د پرواز په وخت یو ناڅاپه رالویږي او مري. ساينس پوهان وایي چې د لومړي ځل لپاره د دې په دې سره مخامخ شوي دي او نه پوهیږي چې اصل علت به څه وي، خو یو شمېر ساينس پوهان په دې باور دي ممکن چې د کالیفورنیا، اوریګن او واشنگټن په ایالت کې د ځنګلي اورونو د لګېدو لامل فضا ته پورته شوی لوګې د هغوی د مړینې سبب وي. عیني شاهدانو ویلي دي چې زیاتره مرغان د رالویدو مخکې د الوتلو په وخت عجیب غریب حرکات کوي. تر ټولو زیات مرغان د نیو مکسیکو په ایالت کې مړ شوي دي. پلټنې روانې دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه
خبرونه مو د امریکا جاغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. دا هم د دې خبرونې لومړی راپورټ. عبدالله وایي چې په دوحه کې د سولې د روانو خبرو لپاره د کړنلارې د جوړولو په برخه کې پرمختګ شوی دی. همداشان امر الله صالح وایي که جګړه سل کاله نور هم دوام وکړي، بیا به هم شکیل غاړې د مسئلې د حل لپاره سره خبرو تکشینه. په دې باره کې اکرام شنواری له کابله رپورټ لري.
د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله نن د جمعې پر ورځ کابل کې د پخواني جمهور رئیس او د سولې د علي شورا د پخواني رئیس استاد برهان الدین رباني د نهم ترین په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته ویل چې تیره اونۍ دوحې ته د دښمنۍ د ختمولو په نیت تللی و. عبدالله پرته له دې چې په دوحه کې د روانو خبرو په اړه جزئیات ورکړي، ویل چې په خبرو کې پرمختګ شوی دی.
ما یقین دارم کې حمایت وسیع مردم افغانستان هیئت مذاکره ما در روجه دارم.
خغلی عبدالله ویل زه یقین لرم چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکزی پلاوی د خلکو پراخ پلاتر لري. په تیر ورځو کې خبري کړې دي نتایج ته رسیدلي او تاسو به سونه هم لرل.
د اسای داغه هم وجود درشه.
د افغانستان د ملي مصالحي علي شورا رئیس ویل چې جنگ ټونکې نه لري او یو بایزتا او ټول شموله سوله هیڅ بیلون کې نه لري. خغلی عبدالله ویل چې ک طالبان دغه پرسته څخه ګټه پورته نکړي او جګړه ته دوام ورکړي، دا به داوی یو سره تیر وطن وي. د لوی جرګې په خیمه کې دی جوړې شوې غونډه ته د افغانستان د ریاست لوبلی برسل امر الله صالح ویل چې اکثریت افغانان یو بایزتا سوله غواړي. هغه ویل چې سوله را روانه ده، خو زه تکړه چې هغه چې سوله سره مخالفت دي په دې پوښی شي کسل کال هم جنگو کې بل اخره دې زیاته برسیږي چې خبر ته بکېږي او د لنجبه د خبرو لاري حواری دي. غونېته د افغانستان په خاني جمهور رئیس احمد کرزی او د استاد برهان الدین رباني د زوی صلاح الدین رباني چې اوس مهال د جمعیت اسلامي د ګوند مشر کې په ګډون یو شمېر سیاسي مشرانو او چارواکو ویناوي وکړي. ویناوالو د سوله په لاره کې د صاد برهان الدین رباني د هڅو یادونه وکړه. د پخواني مجاهدینو او مشر حجی محمد محقق په خپل وینا کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مرکزی پلاوو څخه وغوښتل چې وړو وړو خبرو پسې دی نه ګرځي، د سولې د لپاره رامنځته شوی فرصت څخه ګټه واخلي. هغه د سولې د خبرو دواړو غاړو څخه هم وغوښتل چې د سولې خبرو پر مهال دی د خپل شخصي انګیرنو څخه تیر شي.
سر یګون کلمه زیات محکم استاد نشوند.
خغلی محقق ویل پر یو کلمه ډیر کلک ونه درېږي، مګر داسې کلمه چې د ټول ملت راتلونکي پورې تړلې وي. خغلی محقق د سولې خبرو او جنگ دوام تر پختنی راوس او افغان حکومت یو وخت چې خبرو ته چمتووالی تر څنګ دي د جګړې لپاره هم چمتووالی ونیسي. د غونډې ته نور وینا کوونکو هم په دوحه کې د سولې ته خبرو د دواړو پلاو څخه وغوښتل چې د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت څخه دي ګټه پورته کړي. د تیرې شنبې په ورځ په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مرکزی پلاو ترمنځ د سولې خبرو د پرانستې غونډې وروسته دواړو پلاو اساسو د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د قواعد او مقرراتو په کړنلاره باندې کار کوي. دواړو پلاو اساسو ویل چې د کړنلارې جوړولو کار بشپړېدو ته نږدې شوی. دغه پلاو اساسو ویل چې پر کړنلارو باندې د موافقه وروسته به دواړه غاړې د خبرو د اجندا ترتیبولو لپاره بحث پیلې او چې کله اجندا ترتیب شي نو د سولې خبرې به پیل شي. استاد برهان الدین رباني د نن څخه نه کال وړاندې د یو ځانمرګي بریدګر لخوا چې په ظاهر هغه ته د سولې پیغام راوړی و په خپل کور کې وژل شو. افغان حکومت هر کال دغه تلي د لوړ مراسمو په ترڅ کې لمانځي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
دا هم د خبرونې مرکه. د افغانستان د سولې لپاره په قطر کې د بین الافغاني خبرو په اړه په نیویارک کې د سیمه ییزو چارو کارپوه جهانگیر خټک وایي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو مثبتو نتیجو ته وخت ورکول پکار دی. زموږ همکاري نظرانی یوسفزی د جهانگیر خټک سره مرکه کړې او هغه وایي
دلته کې پاکستان یا د نورو هیوادونو کردار فلحال ما تخکاری چې لکه پرده په شاخ حسن سبا ټول کوي لګیا به کوشش به همدا کوي چې دا اختلافي نقطو باندې ک طالبانو نه دا غوښتنه کیږي چې هغه دور بندو کې ولې چټزو کې دا سوله خبره ډېرې ګرانې شي. نو ورسره دا چې بیا د افغان حکومت سره به هم دغه سلا مشوره به روانه وي یا غیب سلا مشوره کوي، بس نه سه پرده ورشاته خبر روان وي. او فلحال دما نه دی خیال چې پاکستان یا نور هوادونو ته فوری توګه باندې صداتي کردار لوبول غواړي. دا چې لوی کار دا و چې افغانان اټول په یو ټیبل یو ځای کېنی او خبرې اترې شروع کی او دوه تا لږ ټایم هم پکار دی. لکه دا خو ګوري د شل کال دړه مسله ده او دا یو ورځ کې نه ختمیږي. لہذا دی ته لږ وخت ورکړي په نور هېواد پکار ده چې هغوی د افغانانو ته یو کمل موقع ورکړي چې هغوی د خپله کې کینی خپل وخت یې واخلي. دا یو ورځ کې نتیجه زما نه د خیال چې راتلی شي دی کې به وخت لګي اختلاف به هم وي.
تاسو د وخت خبرې کوئ خو افغانان خو ډېر زیات لکه دغه د چې دې خبرو ته ډېر سخت انتظار او خاص کر د افغانانو ترمنځ خبرې چې کیږي نو کومګه یو داسې خبره کوو چې د هوش او د عقل د خبره وشي نو څومره وخت پکار دی چې دې خبرو لا او د سی او تفاهم لور کړل شي؟
ډیر زیات ښه سوال دی، لکه ډیر او مهم سوال هم دی چې اخر څومره انتظار کې دی شي. دا خبره درسته ده وري امریکای او د افغانانو ترمنځ چې کله خبره د طالبانو ترمنځ چې څومره خبره شوه هغه د امریکای د افغانستان نه وته په حواله فروي هغه په میاشتو باندې جاری وي. نو افغانانو ترمنځ چې کم خبرې دي هغه د امریکایانو د طالبانو ترمنځ چې کم سوالونه هغه نه زیات مشکل سوالونه غي حل کولو کوشش کوي لګیا دي. نو وخت په پکار وي. خو یو شی چې کم زما په ذهن کې راځي هغه را روان کال مې میاشت یو ډیر مهم ټکی دی د طالبانو د امریکای ترمنځ چې کم تړون شوی دی هغه کې چې کم وخت پکار ده چې امریکا همدغه میاشتو کې مکمل طور باندې فوجي انخلا وکړي که هغه پورې افغانانو خپل چې کم بین الافغاني خبرو په نتیجه کې یو قومي حکومت یا داسې حکومت مخه ته راشي چې کم هرچا هر څوک یې مني نو امریکا مکمل طور باندې وځي. نو هغه سره روان کال هغه میاشت ګورم کم ځای کې کم پورې پکار ده چې افغانان څنګه څنګه نتیجې ته ورسي چې کوم په نتیجه کې په دې چې کوم لوزنامه شوې ده د طالبانو د امریکای ترمنځ دا هغه باندې مکمل عمل درآمد وشي.
تاسو چې د کوم اختلافي نقطو خبره وکړه دغه په دې کې د افغانستان د کوم نقطې تاسو تخکاری چې هغه زیات وخت بولري د ښځو حقوق دي که دغه داس اور بند کېدل دي ستاسو په نظر باندې کومې نقطې هغه د سیدي چې پاغي بل زیات وخت کې دي شي او مخالفتونه زیات جوړ وي؟
ما خیال دی چې ګوري که تاسو امید وګوندو خبرو تر ته وګورئ نو دا بنیادی توګه باندې اسلامیک ریپبلک اف افغانستان او اسلامی امارات افغانستان ترمنځ خبره تر روانې دي او دا دوه مختلف سوچ دي، دا مختلف فکر دي، دا مختلف تګلارې دي. لہذا تاسو صرف دې ته وګورئ او بیا آگے نه پس وګورئ چې دا څومره لوی او ګران کار دی. ما ته خو ټول کې لوی چې کم ګران شي دی ګورئ چې ټول کې لوی خبر ده نظام ده. طالبان چې کم دي هغه خپل ځان ته اسلامي امارات افغانستان وایي چې کله امریکای سره لوزنامه کړو نو هغه کې هغه دا بار بار ویل چې نه تاسو به دا پکې اچوي ترڅو امریکا نه هغه نه ملي. خو مینا وینا مقصد دا دی چې دا د مختلف نظامونو ترمنځ هم خبرې ترې او هغه د وجه نه دی کې چې کوم لوی اختلافي نقطه ما تخکاری هغه دا ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په روان مالي کال کې د تاریخي میراثونو د بیا رغولو او وشت پروژې عملي کوي چې یو سلو پینزوس میلیون افغانۍ لګښت ور باندې راځي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا د دې پروژو لشمیرې 15 د تطبیق په حال کې دي. په دې باره کې زموږ خبريال ممتاز بهیر له کابل راپورټ لري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې په 13 کلونو کې دغه وزارت د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې لا 15 زیات تاریخي میراثونه ثبت او راجستر کړي دي. د دغه وزارت مرستیال رسول باوري امریکا غټول چې په دې موده کې سباندې 300 تاریخي آبدې بیرته رغول شوې هم دي چې له دیش میره 15 ویای په ورستیو اتو کلنو کې په معیاري ډول ترمیم شوې دي. د هغه پر وینا افغان حکومت د تاریخي آبدو د بیا رغولو لپاره دغه وزارت ته 150 میلیونه افغانۍ بودیجه ورکړې ده چې ورباندې به په روان مالي کال کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د لرغونو آبدو د بیا رغولو وو وشت پروژې عملی شي.
دې کې تر ټولو مهمه د چکني کلا ده په نیمروز کې، د بوس کلا ده په هلمند کې، غزنی ها افریاتی په غزنی کې او د هیواد په مختلفو سیمو کې ولس پنځلس قراردادونه عملا کار روان دي او نور قراردادونه اوس د پروسس په حال کې دي. موږ هیله لرو چې سږ کال به د خیره وویشت پروژې
د افغانستان ولسی جرګه په دغه هیواد کې د تاریخي او لرغونو آبدو د ساتنې او بیا رغونې په برخه کې د افغان حکومت اقدامات د قناعت وړ نه ګڼي او وایي چې همدا اوس د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې تاریخي آبدې د ویجاړېدو په حال کې دي. د دغه جرګې د دینی فرهنګي پوهنې او لوړو زده کړو د کمیسون غړي عبدالقادر قلاتوال امریکا غږ ته وویل که څه هم په افغانستان کې جګړې د تاریخي آثارو د خوندیتوب او بیا رغونې په وړاندې خنډونه جوړ کړي خو افغان حکومت هم په دې برخه کې یو منظم پلان نه لري.
حکومت باید د فرهنګي میراثونو د ساتنې او بیا رغونې په ارتباط باندې باید چې مسؤلیت لري جدي پاملرنه وکړي. دا منو چې جګړه سته. زه فکر کوم چې مقابل لوري ته هم د فرهنګي میراثونو هغه ساحه کې چې د دوی تر تسلط لاندې دي وړاندیز وسی چې دغه ساحه ترمیمیږي. فکر نه کوم چې هغوی ممانعت وکړي. بهتره به وي چې حکومت په ټول افغانستان کې په دې حق لباندي پلان تر لاس لاندې ولري وسلوالو طالبانو سره هم کولای شي په دې ارتباط باندې اړیکه ونیسي. زه په دې باندې باوري یم چې هغوی هم د فرهنګي میراثونو د رغونې او د ساتنې په حق لباندي شاید کوم مخالفت ونکړي.
روانه اونۍ په افغانستان کې یو شمیر فرهنګیانو هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې د فرهنګي آثارو د خوندیتوب مسلې ته د ځای ورکولو غوښتنه وکړه. دغه فرهنګیانو ټینګار وکړ چې له طالبانو څخه د ضمانت هم واخیستل شي چې نور به تاریخي آثار له منځه نه وړي. د افغانستان د فرهنګي میراثونو د خوندیتوب ټولنې د معلوماتو په اساس د تیرو سه باندې څلورو لسیزو جګړو له امله د افغانستان 80% تاریخي آثار یا لوټل شوي او یا هم له منځه تللي دي چې یو یې په بامیانو کې د بودا لرغونې مجسمه ده چې په 2001 کال کې د طالبانو له لورې په بمونو والوزول شو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو د خوست ولسوالۍ په ښوونځي کې له څلورم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې تدریس پیل شوی دی. مسؤلین ویلي چې د وخت د ضایع کېدو د مخنیوي په خاطر یې یادې سوي ټولګي پیل کړي دي. نور تفصیل د ابراهیم رحیمی په راپورټ کې واوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت له لوري د کورونا وایرس د خپرېدو اندېښنې له امله یوازې د 11 او 12 ټولګي درسونه پیل شوي او تر هغه وخته ټولګي رخصت اعلان شوي. خو د خوست له مرکزی ښوونځیو پرته د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې له څلورم ټولګي پورته د ټولو ټولګیو زده کوونکي ښوونځیو ته ځي. د خوست پوهنې رئیس نصیر احمد روخان آشنا راډیو ته وویل له دې کبله چې د وخت له ضایع کېدو مخنیوی وکړي او زده کوونکي له شته امکاناتو ګټه واخلي په کوچنیو راټولیدنو کې ورته تدریس پیل شوی.
د سولارم ټولګي نه پورته ټولګي هم پیل کړی دی. لدې خاطر چې د زده کوونکو ډیر وخت نه ځای شوی او وکولای شي چې د شته امکاناتو څخه استفاده وکړي. در حال کې چې دا د افغانستان د دولت او د معارف د وزارت پریکړه ده چې یوازې دی ولسم او درسم ټولګي لپاره او د نورو ټولګي لپاره کې دی چې په کوچنیو ګروپونو کې تدریس وشي. موږ د کوچنیو ګروپونو په نوم باندې د سولارم څخه تر لسم ټولګي پورې درسونه عملاً پیل کړی دي.
که څه هم ځینې خلک د پوهنې وزارت له لوري د ورکړل شویو اصولو له مخې د ښوونیز بهیر د پرمخ بیولو ملاتړ کوي خو یو شمیر نورو خلکو بیا د یاد شوي ګام ستاینه کړې. د دې ولایت اوسیدونکو هدایت الله حقمل تر څلورم ټولګي پورې د ټولو ټولګیو پرانیستل د زده کوونکو په خیر ګڼي.
موږ د افغانستان خلک د نورې نړۍ څخه ډیر تعلیم ته اړتیا لري. ولی تر اوسه په دې برخه کې دغه سکوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي. دا چې کرونا یا د کرونا هغه کومه وقایه چې د ژوند په نورو طبقاتو کې حتی دومره نه ده پلی شوي. ولی خلک پارکونو ته ځي، ښارونو ته ځي، ګڼه ګوڼه ده. خدا چې واز په تعلیمي بهیر باندې دغه پابندي لګیږي نو دا واقعیا د افغانستان لراتونکو سره لوی جپه ده.
ورسته له هغه چې د کرونا وایرس د خپرېدو خطر کم شوی، افغان کابینه په دولتي ښوونځیو کې یوازې د 11 او 12 ټولګیو د تدریس اجازه ورکړي، مګر خصوصي ښوونځي له دې نه مستثنا دي. مدنی فعال حضرت الله ریان غوښتنه لري چې پر ولسوالۍ سربیره د په مرکزی ښوونځیو کې هم د خصوصي ښوونځیو په څیر د ټولو ټولګیو درسونه پیل شي. د د په وینا کرونا وایروس په هغه کا چنه دی چې دویمه صفه یې خپره شي.
چون دلته قرنطین نو خلک په یو ځل یو د بل سره مونتن شوی دی، کرونا په دوی تیر شوی ده، نو زموږ غوښتنه هم دا ده چې بیرته د ښوونځي پیل شي او ټول دورې ابتدایا او متوسطه همدارنګه د لسې پاتې سنفونه هم زر تر زره فعال شي تر څو زموږ شاګردان خپل زده کړې مخته یوسي.
تر دې مخه ویل کېدل چې د هیواد په هغو سیمو کې چې طالبانو تر واک لاندې دي ټولو ښوونځیو دویم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې خپل ښوونیز بهیر ته دوام ورکړی.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، د بشري حقوقو د سر سازمان د رپورت په اساس د ټولنیزو رسنیو یو شمیر شرکتونه هغه ویډیوګانې او عکسونه چې د جدي جنايي جرمونو د تعقیب په برخه کې حیاتي رول لري لیري کوي. فیسبوک، یوټیوب او ټویټر په پراخه کچه مصنوعي استخباراتي الگوریتم کاروي ترڅو توهین کوونکي او غیر قانوني مواد پاک کړي. د بشري حقوقو د سر سازمان وایي چې حیاتي شیان ورکسوي او یا لمنځه تللي دي. نور تفصيل پر پورت کې ووري.
د روسي توغندې وشتون کې موټر پلاره دي چې د څنګهوالانو په وینا په 2014 کال کې پر ماليزي ام اچ 1 پروازي وسله کارولې ده. دا ویډیوګان د بلنکټ سایت لخوا لټولنیزو رسنیو څخه راټول کړی شي بي دي چې بیا د شواهد څو ملتي ګډ ټیم چې د جنايي تحقیقاتو مسولیت په غړ د لوت استفاده کړې دي روسي په دې پیخه کې لاسلرل رد کړې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان غړي بلقیس ویل وای
هغه څه چې موږ له بلنکټ څخه پوهیږو د تحقیقاتو په بل پړاو کې هغوی سرچینو ته مراجعه وکړه. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر پوسټونه چې دوی د خپلو څېړنو لپاره د ثبوت په توګه کارول او په حالان کې قضایي چارواکو ته وسپاري په دغه وخت کې دا مواد پاکړه شوی وو.
د ټولنیزو رسنیو شواهد په څیرونو کې مرکزی رول لوبولې دي، لکه دا شواهد چې د بخنړیوال سازمان لخوا خبرې شوی خای چې د نایجیریا اردو د بوکو حرام ترهګرډل په وړاندې د یو لړ عملیاتو پر مهال سرغړاونه پکې کړې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان غړي بلقیس ویل وای د ټولنیزو رسنیو شرکتونو د بشري حقوقو د څار سازمان ته ویل چې د قانون لمخې دوی اړ دي چې داسې مواد لری کړي چې توهین آمیز یا ترهګری پکې وي، د تاوتریخوالي یا کرکې لامل شي. د انساني نظم په توګه زیاتره وخت مصنوعي استخباراتي الگوریتمونه کارول کیږي چې دا شان له پانو لری کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان غړي بلقیس وایي
Nowadays
د بشري حقوقو څار سازمان وایي چې د ټولنیزو رسنیو شرکتونو سره په اړیکه کې دي ترڅو دغه شان یو آرشیف ورته جوړ کړي. ټویټر ویلي چې دوی نشي کولای چې د مناسب قانوني تضمین پرته د مدني ټولنو سازمانونو مواد ته لاسرسي پیدا کړي. فیسبوک او یوټیوب په دې اړه د امریکا غږ غوښتن ته هم ځواب ویلي.
زموږ د خبرونه په هم د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې موږ خبرونه اوري.